افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو د صدر اړیونه خرغلاست ویم خبرونه به په خبرونو پیل کړو له ملګر ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د یو شمېر افغانانو په تیره بیا د خزینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره هم مهاله دغه حکومت بیان زبیوله مجاهد وایي دغه سازمان باید د دوهې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. ښاغلی مجاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوهې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه تاس وویل.
تقاضای مهمی نشستیت که باید وقتا مدی نظر گرفته شوه حقایق در افغانستان است.
لدی غونډیز وقت آمده ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي. هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکارۍ لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. باور لرم چې ځینې ګیلې او شکایتونه د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کېدای شي. تعامل او پرله پسې ناستې کولی شي د ستونزو حل لپاره زمینه ساتي وکړي. یو شمیر افغانانو له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت وختنه کړی ده چې پریک د لښبګم ټولګي په تنجونی خپل درسونه تستنی شي او خزو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. خو تر اوسه طالبانو د غوښتنې نه دی منلي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو استازي د دوهې نړیواله غونډې ته نه دی وربلل شوی. دغه دو ورځنی غونډه د قطر په دوهې کې د می میاشتې په نومړی نیټه پیلېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړه شي. خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا موضوع تر بحث لاندې نه ده. نن په پلازمینی کابل کې وشمیر خوځو په لاریون کې لنړیواله ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. جولیا پارسی یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. هغې د خبرو په یو برخه کې وویل
امروز جنبش خودش زنان متحد افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش مدارز او میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې پاړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پاړه پکې خبرې کېږي. معترض نجونې د ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتوب د ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په نومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. بلخوا بیا په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد او لوسالی کې ناچاودیدونکو موادو یو شمیر ماشومانو ته مرګ شوب لړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او د نورو ټپیان دي. د میدان وردګ د امیر اختیا رئیس محمد زیرک بیا ویلي چې سیمه ییز رسنۍ ته ویلي دي چې د چاودنې د 15 ماشومانو ژوند اخیستی او دوی ټپیان کړي دي. او دا سودان په جګړه کې خپل خواو دي ته تیاری خو دلیدا چې خبره ترې وکړي او منلی دا چې جګړه دوام نشي مندلې. دغه خبره دا سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي فلرکر پټریس رويټرز خبري ایجنسی ته کړی ده. د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول څرګندونې د احتمالي هیله مندې نه خا کېدل شي. پټریس زیاته کړې ده چې له خواو د مذاکراتو د پایل لپاره خپل استازي معرفي کړي دي. د مذاکراتو ځای د عربستان جدي او د سودان جوبا خرونه وړاندې شوې دي. خو د پټریس په وینا اصلي پوښتنه نه ده چې مذاکره کوونکي به د راغونډېدو لپاره واقعا هغه ځای ته ورسیږي او کنه. په سودان کې د واک پر سر دوه ونې وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونه په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتی البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. لاونه وروسته په کابل کې یو شمېر ترلاسکونکو خزو د دوهې غونډې په درشل کې لاریون کړی دی. دا چې غوښتنې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. په دې اړه به هم وړاندې په راپور کې درته تفصیل ولرو. خو د سټیفن دوجارک د خبرو برخه پوره
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوه او د یو سیاسي ماموریت لپاره چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو
وړاندې به د خبرو تفصیل درته په راپور کې ودرو. په سعودي عربستان کې میشتي یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دا چې دغه ټکټونه ولې قیمتونه لوړ شوي دي وړاندې به په راپور کې درته وي. همدارنګه په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیې څخه په چې د پولند څخه په خپل غچ اخلي. دا چې په کومه موضوع به دوی غچ اخلي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او بل دا چې په غزنی کې یو ښوونځي ته ورچول شوی دغې تفصیل به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړي مشه لونه ورسته په کابل کې اوس مې راتراس کوم کو خود د دوه غونډې په درشل کې احتجاجي لاریون وکړه. په دغه لاریون کې لاریون کوم کو خود له ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دوی خبره د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو دریض باید قطعي او روښانه وي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مې فعال خود په دې ورسته کې د طالبانو په رسمیت ما پیژني له هشټګ سره ویډیوګان خبرې کړې دي چې زیات د سنا کا کړ په دې راپور کې.
په کابل کې معترضو ښځو لونه یو چوپتیا ورسته او د دوه غونډې په درشل کې نن د شنبه په ورځ د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو په موخه لاریون وکړ. په کابل کې یو معترضه میرمن جولیا فارسي وایي دا لاریون د شنبه په ورځ له غرمې وروسته وشو چې ښځو پکې د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دلیل از این اعتراض این بود که سازمان ملل باید طالبان
د دې لاریون دلیل دا و چې طالبان باید د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. کنه نو لاریون کوونکي خزي به د دوه غونډه تحریم کړي. که ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني نو افغان خزي به غلې پاتې نشي او اجازه به ورنکړي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې شي.
آرام نمی باشند و اجازه نمیتن که حقوقشان پامال شوند.
شهلا عرفی او لیلا بسیم چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
زنان یک بار دیگه امروز با جاده ها ریختن با آواز بلند
نن یو ځل بیا خزی واټونو ته ووتي او وی غوښتل چې نړیواله ټولنه نه باید طالبان په رسمیت وپیژني. دوی وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د ترهګرۍ په رسمیت پیژندل دي.
طالبان په رسمیت شناختن تروریسم است.
این گروه به رسمیت شناخته شوه واقعا جفا است برای
که دا ډله په رسمیت وپیژندل شي په رښتیا چې دا به د افغانانو له برخلیک سره جفا وي. موږ وینو چې هیڅ ښځه دې غونډې ته نه ده بلل شوې او دې موضوع ښځې مایوسي کړي دي.
مردم افغانستان به ویژه زنای افغانستان مایوس کړه و نو امید ساخته.
نه په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښځو په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو په خپرولو او د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ د هشټګ په جوړولو سره خپل اعتراضونه څرګند کړل. د ښځو د حقونو یوه فعاله هده خاموش وایي چې تر اوسه د دوه غونډې ته ښځې نه دي بلل شوي او یو شمېر ښځې هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ نړۍ ته ورسوي.
در نشست پیشرو حضور زنان هست و انکار شده است و حضور سازمان ملل
پر روانه غونډه کې د ښځو شتون څخه انکار شوی. د نړیوالو سازمانونو او د نړۍ د هیوادونو تر څنګ د طالبانو مشرانو هم هلته لیدل کیږي. سره له دې چې د هغوی له شتون څخه هم انکار شوی خو موږ هڅه کوو چې له هر ممکن لارې څخه خپل غږ ورسوو. زموږ ویره دا ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره زیات فرصتونه ورکړل شي.
فرصت های زیاتې برای طالبان باز شوه به خاطر به رسمیت شناختنشان.
خود ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ د دې اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوه غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او یوازې هغه نړیوال استازي چې د افغانستان له موضوع سره سروکار لري غونډې ته بلل شوي دي. موږ غوښتل چې د ښځو د لاریون په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو غبرګون هم ترلاسه کړو خو د دوی ویان سپي الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیاله امینه محمد ویلي وو چې د دوه په غونډه کې به د طالبانو په رسمیت پیژندلو لومړي ګامونو په هکله بحث وشي. هغې خبرې چې ډېر غبرګونونه را وپارول خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د دوه په غونډه کې د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو خبرې رد کړې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي او د 22 هیوادونو د استازو په حضور کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان پر امنیتي مسایلو او د بشري حقونو په تیره بیا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې وشي.
بل پلو بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دې سازمان ویلي په یو ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ یوسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یا یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته دې سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو خپل اصولو ترمنځ د ژمنتیا یو شتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 23مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یوه ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشر روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بېلابېلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یونما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
ازادي راډیو ډېر زر خپلې هنري، تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به ستاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې، په ولسي دودونو معلومات، ستاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپل خوښي سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211202401
به هم افغانستان که پاتې کیږو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالې کړیږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته ستانه شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد د طالبانو چارواکو د تګ پر مهال له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه یې مثبته پایله نه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم، تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سودی په جدي خار کې موټر چلوي، وای لتر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دلیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې عمله د سودی سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې وو، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم، هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلې ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره په مکه مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه. اما د جواب د عوایدو مناسب یوازې اریانا ده. کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کړي.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زموږ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کی. کله د سفر اراده وکي ټیکټونه دومره لوړ وی چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم امداده چې مسلې پروپره چړنه او تحقیق وکي. لجدینه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او ل ریاض نه تر کابل پورې په 2500، یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه بن اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت وای په نړیواله کچه د سون توکو د بای لوړیدل لامل شوی چې د هوایي ټیکټونو په بای کې هم لوړوالی راشي. هدي وزارت بیان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل
کچيري بای ډیر لوړیږي، د نه به موږ کنټرول پی کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشور ته ټاکلای، ځکه بازار د ارزي او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالی دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چند لوړ شوی دي، ملامتون کې نرخونه جګیږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټیکټونه بایو کې یو څه تغیر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پانتون استاد عنایت احدی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
ساعت زمان بازار و آزاد بالا میره
اقتصاد یا آزاد بازار هغه وخت وړي کی چې کله پیرودون کې رضایت ولري. خلک ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، دوه خلک ترې استفاده وکړي شي،
مردم به تانه تزي بخش استفاده.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج سره رسیدلې ده، او د هیواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
اوس هم یو نړیواله مسله رخلو. په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیه په خپل غچ لا پولند څخه اخلي. سرګین دریف اندن وروسته تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. پولند بیا وایي چې دا ودانۍ په ورسا کې د خروالې مربوطه ده. دی پیښې اوس بیا د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل په دې راپور کې
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل
روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماټیک اعتراض وړاندې کړی. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماټیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاسو ژانست وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربېره دا کار کړی دی چې دا یو ډیپلوماټیک ودانی ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا په ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټر سرانسته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسي غیر قانوني ګرځولې وو. دا ودانی د اویایې میلادي کلونو ده چې د روسي سفارت ته نږدې پرته ده. د پولند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانی پر سر لیو کال رئیس لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسیې سفیر تیرونی دا تور پوری کړی وو چې پولندي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمائندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. په غزنی کې د یو منځنی ښوونځي دراس وزول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دا کار چا او څه ډول ترسره کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه وراچولی وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پښه په شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته وراچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم ربطه ارګان دی محافظت مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او څېړنه کوي. البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایبان دي ده او کلیبان دي ده، معتادین دي، غل دي، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دي. کومندانی هم په دې جریان کې ورکه سوی ده. البته نظامی ارګانونه هم په جریان کې دي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا نه سوه هلکان او اته سوه نجونې په کې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خواته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي، نو بلې خواته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ ته کار وکړي او ورونه کې لګیږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وکړي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته وره چول پر روان کال کې لومړی پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې څاروي لرونکي وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون له امله هر کال څارویو ترلاسه کیدونکي تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
نورستانیان وایي چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله.
پسرلی موسم شي، وړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان
تقریبا 80% خلق مالداري په هغه باندې خپل عواید تر لاسه کوي، هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کې د سيزونه نه لري، فابریکه نه لري، چلته دوی وسی او خپل د عواید کم دوی مال د لاس تر وړي او غیال تاغي کې د خرڅيږي.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو پروسس د مرکزونو نشتون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پخوانی طریقو په کارولو ماسته کورت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې لمنځه ځي. نصیر الله جلال راته وویل که چیرته د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څاروي لرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات د مغزر انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده ان شاء الله، چې د حیوانات اکثر برخو ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنه او مستغنی شي او هم به د خلکو عاید به لوړ شي ورسره. او بل طرف ته چې اوس چې دی د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو د هغې راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د څاروي لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی دارو مسؤلینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداري او آبیاري وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر عنوان ان شاء الله امید دی چې په راتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جمعواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپل څاروي څخه تر لاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستون زشتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بے کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
ستاسو له پیغامونو
دا د ټول کاوریدونکو کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دا د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی د کندیانو کې د چیر حکومت مایبین دی وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کړی دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي او کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړی په ملکیان کې نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی او وختي چې کارتون دلوله او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لک شه زر افغانۍ ورکوي کې چې شاید نه پرې د طالب مایبه هغه شپېته زر افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
طالبان حکومت پر افغانستان باندې اوس حاکمیت لري، پاچایي خپل د دولت خپل دی، واکه خپل دی، رسمیت یې ورکړل چې د ولس په خاطر دی رسمیت ورکړل چې ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې پر لاسې منځونه پر لیر شي شی به څه پر ځان نشي رسمیت شته چې ورکړل چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مسکله ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي دا خپل عسکر دا ټول لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالي والا دی ټولو ته تنخواه ورکوي، که تنخواه نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي، که نسي ورکولی پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي. تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څه نه اخلاصوي، تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي، لا جیره غواړي، لا تر اوسه پورې بچي دي ونیوله، لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي بس تر کومه وخته پورې. ته زموږ امیر المؤمنین یې، ته زموږ بادشاه یې، باید تا موږ ته راکولی او چې زموږ څخه غواړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.
دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ چې د ښځو ځانګړی پروګرام دی، دا پروګرام درته لرو. خو یادونه کوم که چېرې تاسو خبرونه نوي اورېدلې، کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه چپاتې یا ازادي راډیو ډاٹ کام د هلته ورشي، د ازادي راډیو تازه او نوي مطالب هلته ولولي. همدارنګه په فیسبوک کې هم موږ په ازادي راډیو ډاٹ فیسبوک ډاٹ کام کې پیدا کولای شئ، په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولای شئ، او همدارنګه په انسټاګرام کې هم پاتشتہ چی ازادی ریڈیو پی انڈرسکور ان انسٹاگرام کی تاسمک بدی پتہ پیدا کولای شی. اوس ورزو لند خبرونه ده. لملګر ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د شمیر افغانانو په تیره بیا د خزینه فعالانو د پرلپسي غوښتنو سره هم مهاله د دغه حکومت ویان زبی مجاهد وایي د دغه سازمان باید د دوهی په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. هغه له مجاهد جمعې پورز د ریډیو سره خبرو کې له دې غونډې د طالبانو دغه د سمې په اړه وویل چې دوی له دې غونډې تمه لري چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه هم د توسعه بچ دلته رامنځته شوی غنیمت وشمیرل شي او د همکارۍ لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. نن په پلازمینه کابل کې شمیر خوځو په ولاریون کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. جولیا پارسی یو له معترض میرمنو څخه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتو په دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمیر دونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. او د سوډان په جګړه کې ښکېل خوا ودې ته تاریخ ودلې ده چې خبري اترې وکړي او منلې ده چې جګړه دوام نشي مدلای. دغه خبره د سوډان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي فوګلر پټرس روټرز خبري اژانس سره کړې ده. د روټرز راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول څرګندونې ته احتمالي هیله مندې نه ښکېدلای شي. پټرس زیاته کړې ښکېل خوا او د مذاکراتو د پیل لپاره خپل استازي هم معرفي کړي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله ایمون پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي، بس جلکې غریب دی ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خراب کړي.
درنو دوستانو، په یو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملکیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دي لسلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنخوري خو یو عادي ډول دی، چې اقتصاد خو وي نو غای په خو شاندارو مراسم المونځي او چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپل غځي نو پاتې شو پساکول پساکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی خلک په غرونه کې ویده دي په حق لا هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکې وي او بعد رد وسیي نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی نو د دې په حق لا زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکې
اجی نصرت دا هم ویل چې په خوابه له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه رای بار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سي بګرځېدل او کورنۍ سي بګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې پاک له معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه الګ څه شریکوي همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسنکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي
یو بل نه باید پښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم هلک ته راغلی دی هلک خو ښایستهوالی بدرنګوالی نه لري خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کېږي هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي کورنۍ وایي چې ولاکه زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي دا به ما دپاره ډېر یو شرمې ده به ما دپاره دا یو هغه وي خو دا د هغه کورنۍ بېعقلي ده ځکه چې دا کوژده چې کېږي یا واده چې کېږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې رئیس سره وي
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولاد از ما خور په بد حالت کې ده هغه به ټوله ورځ وهل خوري ټکول خوري مثلا ژوند به خنه وي زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسخنه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثلا خوخه خسرتانه راکې یا خسر خلتانه راکې یا نور خلتانه راکې هم داسې به بل خور فکر کوي هم داسې ورور فکر کوي هم داسې مثلا کاکا ماما فکر کوي نه دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی پخوا که خلک نه پوهېدل اوس خو پوهه ډېره ده باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو خپل د خاوند سره خپل د کورنۍ سره نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول یې بیا اړین کار دی
چې مثال خبره وړکی به جلکې نه والېدلې جلکې به وړکې نه والېدلې اوس خو د کور ولتی د جلکې کور ول وړکې خ چې کوي کسی چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور نه شي مشي کنه دا شوی نه کوي د آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې په ډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واقعیا وشوله نو اسړای چې و نازیم وو بے دزوی په ډر څه کول بے د پلوري وتوی چې و بچی ته او ته مو وعده کړی دی دغه خد دې دی تو ډیره په غنی وکټله په شوق مې ته د پډر پرېږده خو وار دی د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ وو کنه چې دغه ټیم کې د دخ دې ته چرته زه تو خرڅوم دخ دې لوړه لسخر تی وی چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سوب ده ته زه تاسو ته کوم وی چې دا کور کوي تاسو چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کړلا زه ته اجازه ته چې ته مړه کوي ته کوي شي چې وړکه مو ته ته نو جلکه زندگی به تبون شي دا شارای پختوې چې به در نه تلو کو خستل شي دا جلکه په ورځ کې ود شي ان اوس د سینې شي کولای چې تاسو به پډر څه کوي بس جلکه غریب دي ته نو ستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانې لی او ازادي پښتو دی ازادي خو نه دي چې بس دوه بس پډر ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو ستاد دینه تا لو خسته شي د حکومت په لیو ستیا خسته شي د شارې په لیو ستیا خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پښتو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو کوم مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د ګلکې ته څوک پیغور نشي کولای چې تعلق شوي دغه تعلق نه خسته خو دغه میډه فډر ته وته د غریب خدای پر کور نو ست د سر سپیناوای نشی چې دو کینی د خپل زندگی ته وکی هغه خاص زندگی ته بده دی غریب زندگی ویل ته وش ته هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کی سنت پښتونې وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته ټوک پیغور پر غنې ته ویل کوي شي نه دی جلکې ته ویل کوي شي او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویل کولای چې ته را توز وی خدای طلاق کړل کولی سناتی پر خپل فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته بیت د خو زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی خدای دی ویل حق نه لري
له رواني ارسغه هم که چیرې جلیله کوجدي ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل اخوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی اروا پوه شامله کټه وځي په دیاکله وای
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوجدي اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل پیژنو چیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کو او په دې کې هیڅ نه امانت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې موږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک ته چا په نوم شو نو بیا په بس لاغه سره واده کوي کغه هر څنګه کسو اغه خواستونه دی پر کولای شو یا کنه شو بدبختانه د مشکلات د غستون زیسته خدا چې دا به پراتلونکي کې په دې جلې څومره نه وړه غیزی ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډیر زیات په دې او د دې پراتلونکي ژوند بل خصوص د په ماشومان او ډیر بد غیزی ولري دغه یعنی په اول سر کې د جلې ماته شو یعنی هغه خواستونه ته ونه رسیدل چې دی غختل کچیر مثلا غایبونو باندې دا خبره و چې دا کس پوډری ده دا کس د سنځ لري په هغه صورت کې دی منلې نو دلته به د جلې پر ځان باور وو ځکه تل به دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته د جلې نه دا خبره پټه شوی او اوس دا لدې خبره خبره ده او بیا هم تحملوي او واده ورسره کوي زموږمینه هم په دې بدتر اخر د ژوند تر سوچ لدې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نو او هر هغه څه چې موږ انتخاب نه دی او په موږ تحمل شوې دي هغه تر یو څه وخت موږ تحمل ولای شو بل اخر د موږ د صبر کاسه ورته نسکور کیږي او لاغه څه به خو نه سو اخستل او د جنگ جنجال او د هغه د ژوند واقع لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نه سو کولای مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز دا څومره چې ارتیا دا ورته مینور کو مینور کو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوی او دا داسي واړی کده چې په موږ باندې تحمل شوی ده نو دا نشی کولای لدی کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کی، ځکه دا یو تحمل شوی هړی کده.
شمله وای چې دا ځوانان د کوژدی فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
خو به دا وی چې که چیرته دغه د کوژدی په دوره کې یاد نامزاده په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه ده د فسخه کې، په دې کې هیڅ صاحب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولای شئ د فسخه کې، او په دې کې هیڅ نو ممانعت نشته. لدینه چې ټول ژوند خراب شي نو د کوزه دې فسخه شي یا لری دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا لدینه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر تیر کې په تعامل تیر کې، خدا د چی و دی واده ورس خراب کې، نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا د چی هغه ما یو ورس دی واده ورس خراب کو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکه وي یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو بوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولای شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپل انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپل غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. لرواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزه پسخه کوم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدي وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اړه مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنا چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخه کول چې دي زما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته دی، ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو دا هغې نښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولی په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي.
دا وګوره بل وختونه په افغانستان کې منګه یو شای چې هغه منګه د افغانانو دود ده، هغه کله نا کله د اسلام سره داغي توپیر نه کوي. دا شته د زیات دی او دوت خبره د افغانستان کې نسبته ته چې اسلامي خبره وي په افغانستان کې د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزدان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردی د پاره چې پاینده کې بیا جنجال نشي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه وسیږي او د هغه کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی په دې معنی چې د دوه دواړو کسانو یو بل سره لیدل قاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې دا هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړوي نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلک نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي دا کوژده سوي دا اوس فسخه کول مناسب نه دي نو پام دې ډول باندې دوی یو انجلۍ ودوي دغه وخت بیا انجلۍ له کوم مشکلات سره مخ کېدلی سي.
کله چې یو انسان کاغه جنوي که حالک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې دا نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي او هغه ایجاب او قبول چې دا هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی او هغه ایجاب او قبول چې دا باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نرمانته کېدلو په خاطر یا د دې چې ما کورنۍ بچوي ټولنه بچوي یا خلک بچوي نو که د دوه فشارونو له امله هم یو څوک چلی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې دا دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپل خوخه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دا نه کاف کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې قبولیدل د یو بل د چي شرط دي نو کداغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لارخه کده موضوع وڅېړو د هلته څومره د ځواني انجلۍ حق تر پخولند کیږي
د بشر د حقونو لپاره انتخاب حق چې هر یو انسان ته ورکول شوی دی او کله چې موږ د انتخاب حق تر ناخلو هغه که د دې مثال دغه د ژوند ملګری وي هغه که د چلی لپاره وي که د هلک لپاره وي کله چې دغه انتخاب تاسو تر نواخلی او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې دا چې دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د انجلۍ په کورنۍ یا په انجلۍ په اوږوی وربارې چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه مو ګورې او اسلامي نظر نه ګورې په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي نارینه دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر خبر نه لري یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږیږي نه دا بېله خبره ده مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان غوندې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد او هوکړه نه پر ځای کوي نو باید د دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې دا د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده وسیږي. مګر د ټول خبرې کوم بیا هم به ترجمه کورونه یو ته د افغانستان هغه شرایط ته هغه دین ته چې نه سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او دا غټولنه په اصول او پمخاری سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې تباه نشي، هغه که د جنۍ ژوند او که د الک ژوند چې تباه نشي.
که په آخر کې خپلې خبرې د سره سره راټولې کړو چې دا د کوزدې دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه هلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنا نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
هستم در خدمت گروهی از زنان طالبان را به رسمیت نشناسد. جولیا پارسی یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت
امروز جنبش خودش زنان متحد افغانستان یک بار دیگر به خاطر موضوع سازمان ملل که در دوحه یک نشست دارن و در این نشست از زنان هیچ کسی را دعوت نکردن و همچنان به خاطر به رسمیت شناختن طالب میخواین کنفرانس را برگزار کنند. امروز دختران معترض بار دیگر این کنفرانس را تحریم میکنه و اجازه نمیده که طالبان به رسمیت شناخته شود.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. گروهی از زنان امروز در کابل در یک راه